اس به موږ د سورة العلق تفسیر کوو. دا مکی سورت دی او د دې د شروع دا 15 آیتونه چې دي نو هغه اولنۍ وحی ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوې وه. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې د وحی کوم آغاز شوی و، یعنی چې کله وحی شروع شوی وه، نو هغه د رښتینو خوبونو سره وه. کوم خوب چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو نو سحر له به هغه رښتیا شو او هغه به ظاهر شو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلوت اختیار کړو، یعنی تنهایی اختیار کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غار حرا تلو او هلته به عبادت کوو، غور او فکر به کوو، د خپل خوراک څخه فکر به کوو، او هلته به څو ورځې تیرولې تر دې چې یو ځل اچانک وحی راغله. فرشته راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او هغې وویل چې اقرا، یعنی وایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما انا بقاری، ما خو سبق نه دی ویلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتې زه ونیوم. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې فرشتې زور کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغې سره ماته تکلیف هم محسوس شو چې کله څوک په تاسو باندې زور وکړي نو ای فرمایل چې د دې سره ماته تکلیف هم میلاو شو، او بیا هغې زو پرېښودم او ای وی چې الوله، ما ورته بیا هغه شان وی چې ما سبق نه دی ویلی، زو نشم لوستلی. هغو زو په دریم ځل هغه شان دباو کړم، یعنی درې ځله هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دباو کړو او بیا ماته تکلیف را ورسېدو او بیا زو پرېښودم، او بیا یې وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق، د دې ځای نه واخله، د ما لم یعلم پورې اوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیتونه واخیستل، رپیدو او حضرت خدیجه طرف ته لاړو رضی الله عنها طرف ته، او ای فرمایل چې زملونی زملونی، په ما باندې کپړه راواچوه، په ما باندې کپړه راواچوه. نو دا د شروع واقعه ده، او اولنۍ واقعه چې د هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو او رسالت ورته لا نه دی میلاو شوی. رسالت بیا وروسته و چې کله الله تعالی وفرمایل چې تاسو د دې سره ځئ، لیکن د نبوت سره الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرفراز کړو. نو دا واقعه موږ ته میلاویږي، او د دې نه پته لګي چې دا لیکلی شوی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زه نشم لوستلی. او سوچ لیکلی شوی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې امی و، هغه په ویلو او لوستلو باندې نه پوهېدو، نو ځکه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه نشم لوستلی. نو یو خو موږ په دې خبره باندې پوه شوی یو. دویمه دا چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کومه بهادری وه، یعنی یوه فرشته لیدل او هغه برداشت کول، دا هم ډیره لویه خبره وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مخکې هم غار حرا تلو او عبادت به یې کوو. د دې سورت دوه حصې دي. دا اولنی 15 آیتونه یې یو وخت نازل شوي وو، او د هغې نه پس چې کوم را روان آیتونه دي نو هغه وروستو نازل شول. اوله په حرا کې 15 آیتونه وو، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په غار حرا کې وو نو اولنی 15 آیتونه نازل شوی و. اس منگورو سورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، قل ولید نمسر دخپل رب چاچی پیدا کرو. گوری دلتا اقرأ لفظ راغلی دی، دی مطلب دی چی او آیا، او د ویلو یا لوستلو نه موږ ته د علم د اهمیت پته لګي چې د علم څومره غټ اهمیت دی په اسلام کې. اولنۍ خبره چې شوې ده، اولنۍ وحی چې نازله شوه په هغې کې د لوستلو خبره ده چې ای نبی تاسو ولولئ. زموږ دا خیال دی چې ګنې زموږ په مذهب کې د عبادت ډیر غټ اهمیت دی، او په عبادت باندې موږ ډیر زور ورکوو. موږ وایو چې عبادت کوئ، حالانکه عبادت بغیر د علم نه نشي کېدی چې انسان د خپل طرف نه څه شی جوړ کړي او هغه کوي، یا دا هم کېدی شي چې هسي سي اورېدلی وي او هغه کوي. نو عبادت بغیر د علم نه خطرناک کیدی شي. انسان ته نوی پته چې دا څومره صحیح دی. علم د عمل نه مخکې راځي. د علم نه بغیر عمل نشي کېدی. که د چا سره علم نه وي چې توحید څه شی دی، د الله تعالی عظمت او قدرت څه شی دی، د هغو احکامات څه دي، نو هغه به مخکې عمل څنګه کوي؟ او بغیر د علم نه انسان پړندی او کار کوي، هغو ته پته نه وي چې اخلاص څه شی دی او د دې اهمیت څه دی. نو بې علمه کس د ړوند په شان وي. هغه چې څوک په کومه لاره باندې بوزي، نو هغه په هغې باندې روان وي او هغه فالو کوي. او علم کو لږ هم وي، کو هغه رغي هم وي، یعنی شیلو، د یو بل ځای نه ویل یا اورېدل، سی دل تولیدل، سی هل تولیدل، او انسان ته خپل ځان ډېر غټ عالم ښکاري، نو دا هم صحیح کار نه دی. او علم هغه وخت راځي چې کله انسان په دې کې محنت کوي، انسان د دې سره وخت لګوي. نن دین داسې شی جوړ شوی دی چې د علم د اخیستو اهمیت چاته سوشی ښکاري نه، او څوک د دې ضرورت نه محسوسوي. خلک وایي چې دنیاوي علم مو حاصل کړي، حالانکه دنیاوي علم هم قابل مذمت نه دی. مونږ هغې ته بد شی نه وایو چې دغه د هغوی علم دی او دا زما علم دی. داسې هیڅ نشته. آدم علیه السلام له الله تعالی اوله د ټولې دنیا د سیزونو علم ورکړی وو، او هغه علم هغه بیا د شیطان د وسوسو نه او چالونو نه بچ کړو، او بیا ورته الله تعالی د وحی علم عطا کړو. نو دنیاوي علم هم د الله تعالی د طرف نه دی. مخکې به مونږ وایو انشاءالله، مګر د پوهې خبره دا ده، یعنی کوم ته چې مونږ علم وایو چې د هغې په ذریعه نوکري میلاویږي، نو هغه په مونږ ډېر ښه لګي او هغې ته مونږ ډېر اټریکټ کیږو، د هغې نه ډېر متاثره کیږو چې د دې سره به مونږ څو پیسې وګټو. لیکن چې کله د دین د علم خبره راځي، نو مونږ سوچ کوو چې د دې سره به راته څه میلاویږي، د دې سره به زه څه جوړ شم، د دې سره به څومره پیسه جوړه کړم، چرته به جاب میلاویږي. نو بیا انسان سوچ کوي چې د دې خو څه فایده شته دی نه، حالانکه الله تعالی فرمایي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ الولا، او بیا راغی باسم ربک الذی، د خپل رب د نوم سره. د دې نه پته لګي چې خاص طور کوم علم، چې کله علم اخلی نو د الله تعالی نوم اخلی، ځکه چې علم زده کول درته آسان شي. او دای هم معنی ده چې الولا، هغه چې الله تعالی نازل کړی دی دا غې سره الولا. د دې نه پته ولګېده د دې قرآن د اهمیت چې الله تعالی نازل کړی دی. او دلته بی راغلی دی، د دې درې معنی دي. او لکه ما چې درته ووایي چې کله هم سبق وایې نو د بسم الله سره وایې، نمبر 2 ووایا څه چې الله تعالی نازل کړی دی، نمبر 3 الولا، الله تعالی چې کوم مدد را لېږلی دی تاسو د هغې سره الولی. اے نبی، تاسو وایئ چې تاسو له لوستل نه درځي، نو الله تعالی به دې مدد وکړي، د الله د نوم سره الوله، الله تعالی به درله توفیق درکړي، صلاحیت به درکړي. د اقرا د لفظ نه مونږ ته د علم د اهمیت پته ولګېده، او د هغې نه پس مونږ ګورو چې په دې امت کې څومره جهالت دی. او د دې به تاسو ته اندازه شوی وي چې کله تاسو د حج او عمرې دپاره لاړ شئ، نو تاسو به وګورئ چې د دې امت حال څه دی په جهالت کې، چې په صحیح طریقې سره ولمونځ کول هم نه ورځي. دا ورته هم نوی پتا چې جنازه څنګه کیږي، یعنی د جنازې مونځ څنګه وي. د طواف وغیره ورته هیڅ پته نه وي، یعنی بنیادی بیسکس چې دي په هغې باندې هم نه وي خبر. د هغې ورته صحیح پته نه وي چې د مسجد څو آداب دي، هغه ورته هم پته نه وي. د دې نه اندازه ولګوئ چې نن دا امت څومره وروسته دی په علم کې. په دنیاوي علم کې خو هم ډېر وروسته دی، او د دین د علم په باره کې خو تپوس هم مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د مسلم روایت دی، طلب علم فریضه علی کل مسلم، د علم طلب په هر مسلمان باندې فرض دی، فرض دی. او د دې نه پس خلک وایي چې قرآن ویل فرض دی، آیا د دې زده کول فرض دی؟ چې کله د انسان سره علم نه وي، نو د هغو بیا څه حال وي؟ دوو کسانو په خپلو کې خبره کوله چې د اسلام 15 ارکان دي، او پاغې کې خو د پردې ذکر چرته کې هم نه دی راغلی، نو د پردې هیڅ اهمیت نشته دی. نو په 15 ارکانو کې خو د سود خبره هم نشته دی، چې سود حرام دی دغه شان د دروغ او بېمانی په باره کې هم ندی راغلی چې دروغ او بېمانی حرام ده دغه شان د مور او پلار او رشتہ دارانو په حقوق باندې خبره راغلی ده او نه د مور او پلار په خدمت باندې خبره ده نه د صله رحمۍ خبره ده په حقوق کې دا قسمه خبرې خوشته دی نه په پنځو ارکانو کې پنځو ارکانه خو هسې 5 pillars دي چې په هغې باندې عمارت ولاړ دی په هغې کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبره هم نشته دی بیا خو دا ټول څیزونه پرېږدی چې کله د چا سره علم نه وي نو بیا انسان دا قسمه فتوې ورکوي په نورو فیلډس کې اوله بنده تعلیم حاصلوي او بیا خبره کوي اوله بنده ډاکټر جوړیږي او بیا خبرې کوي اوله اکاونټنټ جوړیږي او بیا په خپل فیلډ کې خبرې کوي خو دین یو داسې شی دی چې په هغې کې د هر بنده دا خیال وي چې ګنې هغه عالم دی هر کس فتوا ورکوي او دا داسې خطرناکه خبره ده ځکه چې خلک په خپله هم ګمراه شي او نور خلک هم ګمراه کوي امام مالک رحمه الله او غټ غټ علما او محدثین دا هغوی نه چې به هم کله سوال کېدو نو هغوی به ډېر وخت واخیستو او سوچ به یې کوو نو بیا به یې جواب ورکوو او د هغوی په باره کې راځي هغوی به وي چې لا ادري زه نه پوهېږم ما ته پته نشته دی او هغوی په دې خبره نه شرمېدل او زموږ د خلکو خدا حال دی چې کچرې موږ سو ونه وایو نو بې عزتي به مو وشي او دلته الله تعالی سو فرمایل چې اقرا باسم ربک ولولا د خپل رب د نوم سره دلته بسم الله نه دی ویلی شوی بلکې بسم ربک ویلی شوی دی دلته د رب لفظ تر اوستلو مقصد دا دی چې الله تعالی د خپل ربوبیت یادګیرنه کړی ده چې هغه خو تاسو پیدا کړی یې هغه خو ستاسو مالک دی هغه خو ستاسو خالق دی او ستاسو پرورش کول والی دی هغه خو ستاسو حفاظت کوي ستاسو پالنه کوي د هغو د نوم سره ولولی او بسم ربک الذی په دې کې توحید راغی څنګه ځکه چې الذي د واحد صیغه ده چې کله تاسو د واحد صیغه ولګوئ الذي خلق نو د دې مطلب وي چې هغه یوازې پیدا کړی دی انسان د هغو نه سیوا بل چا نه دی پیدا کړی د هغو سره بل هیڅوک نه و شامل په پیدا کولو کې هغه بالکل یوازې دی په پیدا کولو کې او الله تعالی دلته موږ ته د خپل ربوبیت په باره کې وفرمایل چې دا غو د نوم سره ولولی او د تخلیق په باره کې چې الله تعالی پیدا کړل د دې طرف ته د انسان توجه بوت لازم که چې د یو پیدا کولو والا احسان بنده له ټولو نه زیات منلی شي اکثر موږ د ډیرو نعمتونو خبرې کوو د صحت خبرې کوو د ایمان خبرې کوو او د ډیرو نعمتونو کوو چې کله د نعمتونو خبرې راشي لیکن کچری مون پیدا شوی نه وین نو بیا خو د یو نعمت سوال نه پیدا کېدو نو دا څومره غټه خبره ده چې الله تعالی مون پیدا کړو او دا غې نه پس بیا نور نعمتونه راځي د الله سبحانه و تعالی خو ډیر غټ احسان دی چې هغه مون پیدا کړو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الله تعالی د ټولونه اولنۍ مطالبه په سورۃ البقره کې چې کړی دا نو هغه د عبادت دا چې تاسو د هغه عبادت کوئ ځکه چې هغه تاسو پیدا کړی یې کچری انسان نه وي پیدا نو دا ټول سیزونه بیا بې معنی دي نو دلته ټولی خبرې راغلې چا پیغام راولېږو الذی خلقکم سو پیغام راولېږو چې اقرا په چا باندې پیغام راولېږو په چای وحی راولېږله فعلی امر چې کله راشي نو هغه د هغه کس لپاره راځي چې څوک هغو ته مخاطب وي نو دلته دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شوي ده هغه ته خطاب دی او په الذی خلق کی صرف تاسو نه پیدا کړی یعنی صرف انسان بلکې دای اوپن پرې خوده دی چې ټولی پیدا کړی دی بیا راغی خلق الانسان من علق پیدا یې کړو انسان د جم شوي وینې نه مونږ په تېر صورت کې ویلي وو چې الله تعالی انسان احسن تقویم جوړ کړی دی یعنی د الله تعالی چې څومره هم مخلوقات دي په هغه ټولو کې انسان له بهترین صورت ورکړی دی او دلته یې وفرمایل چې د علق نه یې پیدا کړی دی تاسو ته کنکشن میلاو شو د تېر صورت سره چې انسان د څه نه پیدا شوی دی د علق نه علق څه ته وایي جم شوي وینې ته او چې هغه کلینګ شوي وي چې د جووري پشان ختی وي اټیچ شوی وي د لیچ پشان لید چې نی جوره چې وی نو هغه د بنده په جسم پورې نښتی وي او داغونه وینه راکاږي، خپل غاښونه یې خخ کړي وي او بیا وینه سکي. او واقعي د انسان پیدایش دغه شان وشو چې کله د سړي سپرم او د ښځې اګ میلاو شي، د هغې نه چې کوم زایګوټ جوړیږي نو هغه کلینګ شي اونخلي، هغه د یوټرس د وال سره اونخلي. او قرآن دا خبره 1400 کاله مخکې کړي وه، او اوس ساینس وایي چې هغه خو واقعي د علق په شان وي، سبحان الله، هغه یو کلینګینګ شی وي او اونخلي د یوټرس سره. لیکن هغه وخت خلکو ته څه پته وه؟ الله تعالی انسان ته خپل تخلیق را یاد کړو چې اے انسانه، په دې باندې لږ غور وکړه چې الله تعالی تو رسونه پیدا کړی یې د یو جم شوي وینې نه، احسن التقویم جوړ کړی. په دې کې خو یوه بله د حیرانتیا خبره ده چې انسان دا سوچ وکړي چې هغه څه وو او څه جوړ شو. چې علاقه ته بنده وګوري نو هغه دا سوچ نشي کولی چې د دې نه د انسان پیدایش کیدی شي. د هغې نه یو ژوندی ګرځېدو را ګرځېدو والی انسان پیدا کیدی شي. اوله الله سبحانه و تعالی جنرل خبره وکړه، الذي خلق، او بیا د هغې نه پس الذي خلق الانسان، خاص طوری د انسان خبره وکړه. ګوره چې کله چاته یو غټ اوارډ میلاو شي نو هغوی وایي چې موږ د ټولو شکریا ادا کوو، او بیا د خاص خاص خلکو نومونه واخلي او هغه منشن کوي، د خپل مور او پلار، د خپل استادانو شکریا ادا کړي او بیا د نورو خلکو. نو داسې ولی کوي چې د ټولو خبره وکړه، نو اوس د دې د جدا منشن کولو څه ضرورت و؟ نو په اصل کې انسان له عزت ورکول غواړي، امپورټنس ورکول غواړي، ځکه د هغې نمونه اخلي. دغه شان دلته هم الله سبحانه وتعالی اوله جنرل خبره وکړه د ټولو، او بیا یې خاص وفرمایل چې اے انسانه، تی پیدا کړې یې د علق نه، هغولی خاص امپورټنس ورکړو چې تو سپیشل یې، مختلف یې. یعنی الله سبحانه وتعالی په خپل ټول مخلوق کې تو مختلف پیدا کړې یې، څومره ښایسته یې پیدا کړې یې. په دې کې د انسان د پاره د شرف یوه خبره ده، او د دې دویمه سوجه ده چې خطاب انسان ته کړی دی، ځکه یې هغه ته وویل چې اقرا وربک الاکرم، ولولا دوباره وویلی شول هغه ته. دوباره ورته ولی وویلی شول؟ ولی یو ځل پوره نه وه، بار بار یوه خبره ولی کیږي؟ د زور ورکولو د پاره، چې خبره ورته ذهن نشین شي، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې د انسان نه هیریږي. او بله خبره دا ده چې انسان ته کله دوباره وویلی شول چې بار بار د ویلو ضرورت وي، چې یو شی بنده په خپل ذهن کې کینوي، چې کله تاسو یو درس واورئ د هغې نه پس بنده وایي چې ډیر ښه درس و، کور واله وایي چې څه دي واورېدل په درس کې، نو هغه ته بیا هیڅ هم نه وي یاد، هیڅ پته ورته نه وي. او چې کله هغه تاسو دوباره واورئ نو بیا درته لږې ډېرې خبرې را یادې شي، او چې په دریم ځلې واورئ نو نورې خبرې درته یادې شي، نو هله بیا تاسو چاته د ویلو قابل شئ. نو انسان ته د بار بار ویلو ضرورت وي، د ریمایندر ضرورت وي، ځکه چې خبره مو ذهن ته کوزه شي. او قرآن کریم خو یوه داسې معجزه ده چې څومره هم هغه تاسو اورئ نو هغه هم را بنده د هغې په ژورتیا کې ځي. د هغې معجزې خو چرته هم نه ختمیږي، اهل علم د دې نه چرته هم نه مړیږي. که تاسو نور کتابونه وګورئ، ناولی او افسانې وګورئ، که ډرامې او فلمونه وګورئ، چې یو ځلې وګورئ او په دویم او دریم ځلې وګورئ نو تاسو وایئ چې بس په دې کې سودی. لیکن قرآن یو داسې کلام دی چې د هغې نه د چا زړه نه مړیږي، ځکه چې دا خو د انسانانو کتاب دی نه. نو د دې معجزه دا ده چې څومره ځله هم تاسو دا ووایئ نو هغه امره به درته نوې ښکاري. چې یو ځلې ووایئ نو په مشکله سره د هغې نه تیر شئ، او چې څوک یې په اول ځل باندې ووایي نو هغه وایي چې بس ویمون نه، دا خو هسې تاسو د پاسه پاسه نه وکتو، چې په دویم ځلې ووایئ نو لږ شان به جذب کړئ، چې په دریم ځلې ووایئ نو نورې خبرې به ذهن له راشي، او چې په څلورم ځلې ووایئ نو په بله طریقه به پوه شئ. امام شافعي رحمه الله د یوې مسلې دپاره 300 ځله قرآن ویلی و، نو هله پوه شوی و. هغوی خو به چرته هم داسې نه وی چې موږ خو دومره ډېر ووی، اوس موږ نور څه ووایو؟ موږ داسې خبرې کوو چې یو یا دوه ځله یې ووایو. موږ ته پته نشته د دې د خزانو، د دې په یو یو آیت کې څومره ژورتیا ده، او زموږ سره وخت ډېر لږ وي. په دې سپاره کې په یو یو آیت کې دومره هر څه دي چې پاغه باندې پوره درس کې دی شي دری غنټه ډیری لګی دی د دینا سمره ډیر لیسنز راوزی او سمره ډیر اسپیکټس چې پکې ظاهر ده چې د انسان په کلام کې او د الله تعالی په کلام کې ډیر غټ فرق دی انساني خبرې چې وی چې یو ځل بندا اخبار وایي نو بیا یې نشي ویلې هغه وایي چې اوس یو نوی اخبار راغلی او ما هغه وویل لیکن د قرآن خبرونه نه زړیږي نو دوباره اقرا وفرمایلی شو د دې نه موږ ته د قرآن د اهمیت پته لګي چې ولولی او الله تعالی ته پته ده چې د انسان نه هیریږي بار بار د دې تاکید شوی دی او چې یو ځل انسان دا ووایي او پرېږدي نو لږه موده پس څه وشي داسې شي لکه چې ویلې نه وي او دا ویل چې وي نو دا د عمل دپاره وي چې د عمل دپاره وي نو ولې یو ځل عمل کول وي او که بار بار کول وي بنده ته د مرګ پورې چونکې موږ عمل روزانه کوو سنیکی به کوئ د بدی نه به بچ کېږئ نو د هغې دپاره بیا ستاسو هغمره علم په کار دی هغمره ریمایندرز مو په کار دی نو الله تعالی فرمایي چې اقرا ولولی او الله سبحانه وتعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې علم والا او بې علم برابر نه وي الله تعالی په سورة الزمر کې فرمایلی دي په آیه نمبر 9 کې چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون چې آیا علم والا او بې علم دواړه برابر کې دي شي نه کو هغه دنیاوي علم هم وي تاسو ګورئ دا غوی درجه برابر نه وي چې یو بنده ان پڑھ وي او بل تعلیم یافته وي او بل د دین د علم هم د غشان معامله ده تاسو دا نشئ ویلی چې هغوی دواړه برابر دي الله تعالی موږ ته دعا ښودلی ده په سوره طه کې وقل رب زدنی علما چې اے نبی تاسو وایئ چې اے زما ربا زما په علم کې اضافه وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښودلی شوې وه دا دعا آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا د زیاتېدو ضرورت وغوته هغې ته وفرمایلی شول او د هغې نه پس زموږ د ټولو دپاره ضروري ده دا دعا او د دې نه پس بیا موږ څنګه ویلی شو چې موږ ته د علم زده کولو ضرورت نشته دی او د علم د وحي ضرورت راته نشته دی دا خو داسې علم دی چې د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی په داسې لاره باندې روان وي چې په هغې کې هغه د دین علم تلاش کوي یعنی د دین د علم د اخیستو دپاره هغه لاره ووهي الله تعالی د هغو دپاره د جنت لاره اسانه کړي فرشتې د طالب علم د دې عمل سره خوشحاله شي طالب علم علم اخلي نو تاسو طالب علمان یې طالب علم هغه ته وایي چې څوک علم طلب کوي علم غواړي په سټوډنټ لفظ کې خدا خبره نشته طالب علم طالب دی د علم د علم تلاش کول واله دی علم غواړي علم اخیستل غواړي دا غو شوق دی د ځان د خلاصولو کار نه کوي نو فرشتې د طالب علم په دې عمل داسې خوشاله شي چې دا غو د پاره خپلې وزرې ښکته کړي او وی غوړوي سبحان الله یو بل عمل ما ته داسې وښیي چې په هغې باندې فرشتې خپلې وزرې ښکته کوي چې فرشتې د هغې دپاره داسې استقبال کوي دا اعزاز صرف طالب علم ته حاصل دی چې فرشتې د هغوی عزت او اکرام کوي آنر کوي او د یو عالم دپاره د آسمان او ځمکې هر شی تر دې چې میان په اوبو کې د مغفرت دعاګانې کوي د یو علم والا فضیلت په عبادت ګزار کس باندې داسې وي لکه د سپوږمۍ فضیلت چې په ستورو باندې وي او علما د انبیا وارثان دي انبیا علیهم السلام درهم او دینار نه دي پرېښودي په وراثت کې او چې څوک علم حاصلوي نو هغوی داسې دي لکه د انبیا وراثت چې واخیستو دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو عالم په عبید باندې فضیلت لري کو یو بنده ډیر هم عبادتونه کوي یو بنده ډیر عبادت گزار دی هغه وایي چې دی ډیر عبادت کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لکه زما په یو ادنا کس باندې یا لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت په یو ادنا صحابي باندې چې فضیلت وي نو دومره ډیر ډیفرنس دی په دواړو کې یعنی دا عبید هم فضیلت دی لیکن دومره نه دی څومره چې د یو عالم وي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بهشکه الله تعالی او داغو فرشتې د آسمان او ځمکې مخلوق تر دې چې میږي په خپلو سرو کې او د یو مهي پورې خلکو ته د خیر ښودلو دپاره د رحمت دعاګانې کوي چې کله د یو انسان سره د خیر علم وي نو هله به هغه چا ته سوښیي کتا سو چاته د خیر لاس سره د خړلو په باره کې وایي نو دا هم د خیر علم دی. کتا سو چاته د وضو طریقو خیای نو دا هم د خیر علم دی. نو په دې وجه دا معمولی مګنی څوک هم چې د دې علم نه د دې وخته پورې محروم دی نو هغوی دې ورمخ کې شي او د دې د زده کولو دپاره دې راشي او چې څوک دا زده کوي نو هغوی دې د دې په اهمیت باندې پوه شي چې دا څومره غټ دولت دی چې الله تعالی مال را کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس علم طلب کوي نو علم کفاره جوړه شي دا او د تیرو ګناهونو په تیر عمر کې ترینه ګناهونه شوي دي نو دا د هغې کفاره جوړه شي نو هغه ګناهونه به معاف شي او چې کله بنده د علم په طلب کې وزي نو هغه داسې وي لکه د علم په لاره کې چې وي چې تر څو پورې هغه واپس راشي. او دا اوس چې مونږ ناست یو نو داسې وګڼئ لکه مونږ چې د الله په لاره کې یو نو داسې معمولي خبره نه ده. دا د عبادت نه هم زیات سعادت دی. دا ډېره غټه خوشبختي ده د علم طلب کول. لیکن د دې سره یوه خبره بله ده او هغه د پوهې ده او هغه دا ده چې چېرته داسې ونه شي چې دا علم بنده په تکبر کې مبتلا کړي او یا چې هغه علم ازده کوي او په نیت کې خرابې راشي. د دې نه د بچ کېدو ډېر غټ ضرورت دی ځکه چې بعضې وخت انسان د علم د اخیستو دپاره اوزي لیکن د نیت خرابې هغه د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک علم د دې نیت سره حاصل کړي چې د هغې په ذریعه په علما باندې فخر کوي چې ما له ستا نه زیات هر څه راځي ستا به سو علم وي ما ته زیاته پته ده او یا د بیوقوفو سره جګړې کوي چې د جاهل کس سره بحث او مباحثې کوي او یا د هغې سره خلک خپل ځان ته متوجه کوي چې خلکو ته زو سو ښکاره شم چې خلک په ما باندې لاسونه وپړقوي چې خلک زما تعریفونه او واه واه وکړي چې خلک ما اپریشیټ کړي چې ما له شاباسۍ راکړي چې ما په سټیج باندې وبلي چې زما نوم ډسپلی شي چې زما نوم واخیستی شي نو الله تعالی به هغه په دوزخ کې اچوي. د تیر مزی روایت دی د کلاو غوږونو سره دا خبره واورئ. زموږ د علم اخیستو مقصد څه دی نیت مو څه دی نو موږ له د خپلو نیتونو جایزه اخیستل پکار دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د الله تعالی د رضا طلب کولو والا علم د دنیا د سامان حاصلولو دپاره زده کړي یعنی چې د بنده دا سوچ وي چې سرټیفیکټ راته میلاو شي نو په فلاني ځای کې به جاب وکړم استاذه به جوړه شم تنخوا به راته میلاویږي د دنیا فایدې به راته میلاویږي یا دا چې په خلکو کې زما تعریف کیږي نو هغه د قیامت په ورځ د جنت خوشبویي هم به بیا نه مومي. نو دا خطرناکه لاره ده. د دې درجې هم ډېرې دي لیکن دا هم کتل دي چې نیتونه زمونږ څنګه دي. نو الله تعالی وفرمایل چې ای قرا ولولئ صرف یو ځل نه دي لوستل بلکې په مخه ویل دي لوستل دي وربک الاکرم او ستاسو رب ډېر کریم دی. اکرم څه ته وایي؟ د دې په پښتو کې خو اګزیکټ معنی نه شي کېدی لیکن هغه کس چې ډېر سخي وي چې فیاض وي یعنی د دې دوه معنی تاسو ولیکئ. نو معنی سخي ده هغه سخي چې بې حسابه ورکوي. نو څه معنی شوه؟ اقرا وربک الاکرم ولولی او ستاسو رب ډېر سخي دی هغه بې حسابه ورکوي هغه به تاسو له علم درکړي علم به درته وښيي. دا د هغو کرم دی چې هغو تاسو له علم درکړو. ګورئ که نه دا هم د الله سبحانه وتعالی څومره غټ کرم دی چې هغه علم چې علمي وحي دی الله تعالی خپل کلام مونږ ته عطا کړو. دا د هغو کرم نوازي ده چې هغو دا علم مونږ ته وښودلو. د دې نه مخکې انسان په هیڅ باندې هم نه پوهېدو چې اوله انسان پیدا شي نو هغه په څه پوهېږي. بلکې هر قسمه علم واخلئ چې انسان پیدا شي نو هغه بالکل جاهل پیدا شي بې علم وي. او دا د الله تعالی کرم وی چې سو هم علم هغه ته میلاو شوی دی نو دا د الله تعالی کرم دی. نو انسان له پلویه کې راتلل نه دی پکار. وربک الاکرم یاد ساتلی چې دا ستاسو د رب کرم دی. درېمه د دې معنی سو ده د اکرم هغه کس چې هغه صبر کوي د جهالت په خبرو باندې یعنی دا غو تحمل دی. الله تعالی ګوري چې خلک د جهالت خبرې کوي جاهلان دي خو بیا هم هغه صبر کوي فورا بنده نه نیسي. او تاسو ګورئ چې موږ د خلکو سره څومره صبر کوو د خلکو په جهالت باندې مونږ خو فوراً هغې ته خبرې واورو چې داسې دې ولې وکړل. مونږ بلکل سو حکمت نه استعمالوو لیکن الله تعالی داسې کریم رب دی، هغه ویني چې انسان جهالت کوي لیکن هغه بیا هم صبر کوي. تاسو کتل چې د دې ځای پورې مونږ سو پوه شو، دا الله تعالی د کرم په خبره سو پوه شو. دا د هغو کرم دی چې هغه انسان پیدا کړو چې هغه هیڅم نه وو، او انسان له علم ورکړو چې هغه جاهل وو، او الله تعالی انسان له صلاحیت ورکړی دی د علم د اخیستو. دا خو هم یو نعمت دی، یو لوستل دی او یو زده کول دی، پوهېدل دی. نو هغو انسان ته علم وښودلو. نو ستاسو رب ډیر کرم واله دی، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره هم دی چې اے نبی تاسو ووایئ ستاسو رب ډیر کرم واله دی، هغه به تاسو ته وښیي. الذي علم بالقلم، هغو انسان له علم ورکړو د قلم په ذریعه. ګورئ د هر قسم علم د پخولو د پاره د قلم استعمال ضروری وي، چې تر څو پورې تاسو یو علم لیکلی نه وي نو هغه نشي پخېدی. یو ځل اورېدل، دوه ځل اورېدل نه پخېږي د هغې سره علم. چې کله تاسو هغه ولیکئ نو هغه پریزرو شي، هغه ریکارډ شي، او چې هغه بیا تاسو دوباره کلاو کړئ او وګورئ نو بیا درته یاد شي. نو ځکه لیکل ډېر ضروری دي. او الله تعالی د ټولو نه مخکې قلم پیدا کړی وو، د ځمکې او اسمان د پیدا کېدو نه هم مخکې، او بیا یې هغې ته وی چې ولیکه. قلم وی چې زه څه ولیکم؟ الله تعالی وفرمایل چې هغه هر څه ولیکه چې د قیامت د ورځې پورې به کېږي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ د قلم د اهمیت. او دا شان کرامن کاتبین هم لیکي. داسې نه ده چې مونږ به دا خبرې یادې کړو، ځکه چې زموږ حافظه ډېره تیزه ده. او دغه شان تقدیر هم لیکلی شوی دی، بچی چې د مور په خېټه کې وي چې کله هغه د څلورو میاشتو شي نو هغه وخت فرشته راشي او ولیکي د هغو تقدیر چې د هغو به څومره ژوند وي، مرګ به یې کله راځي. علم الانسان ما لم يعلم، چې کله هم تکبر راشي چې ما یې زده کړی وو، ماله دا راځي نه، ماله هیڅ هم نه راځي. الله تعالی ماته وښودلو، بیا ټول شکر او ټول تعریف د چا په کار دی؟ د الله تعالی. په دې آیتونو کې الله تعالی خپل طاقت ښکاره کړی دی. الله تعالی د انسان تخلیق وکړو د یو داسې څیز نه چې هغه قابل ذکر شی نه وو، او یوازې تاسو پیدا کړی، او بیا یې درته لوستل ښودلی دي، لیکلی درته وښودل، عقل یې درکړو تاسو له، او د هغې په وجه تاسو لیکل او لوستل کولی شئ. دانایی یعنی وزدم یې درله درکړو، حکمت یې درکړو. او نن هم چې څومره ایجادات په دنیا کې انسان کړی دي، که هغه بجلی ده، که هغه ټلیفون دی، که ګاډي دي، جهازونه دي، کشتۍ وغیره دي، راکټس دي، سبمرینز دي، دا څومره څیزونه هم چې انسان جوړ کړي دي، نو د هغې شاته دا علوم دي کوم چې مونږ له الله سبحانه وتعالی راکړي دي. دا آیتونه ډېر زبردست دي، انسان ته ډېر څه ښیي. زما په خیال چې د دې آیتونو نه پس به د ټولو په ذهن کې دا خبره په ښه طریقې سره راغلې وي چې د علم څومره غټ اهمیت دی، او مونږ ته زده کول دي، او مونږ ته مخکې نورو ته ښودل دي، او مونږ ته خپل اولاد هم د دې علم د نور سره منور کول دي، د دې اهمیت هغوی ته هم ښودل دي. اوس پوه شوئ د بی په معنی، د هغو د مدد سره، د هغو د نوم د برکت سره، د هغو د توفیق سره، یعنی په هغو باندې د توکل کولو سره. چې کله هم قرآن وایو یا چې سو علم اخلو، نو د بسم الله ویلو نه بغیر به نه اخلو. بسم الله به وایو، او بیا مونږ ته د خپل حقیقت هم پته ولګېده چې الله سبحانه وتعالی انسان ته څومره غټ شرف عطا کړی دی. او چې لولئ نو ستاسو رب ډیر کریم دی. را روان کوم آیتونه چې دي، نو ویلی شي چې دا د ابو جهل په باره کې نازل شوي دي، او خاص طور چې کله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې خپل ملا تړلی وه، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عبادت کولو ته نه پرېښودو، د عبادت نه هم هغه منع کړی وو. اوله ګورو مونږ آیتونو او بیا به تاسو پوه شئ. کلا، هیڅکله نه، یعنی اوس مخکې یو مختلف ټاپک شروع کیږي، کومه خبره چې د انسان په ذهن کې ده، هیڅکله نه، هغه خبره رد شوې ده. دا څه چې ستاسو په ذهن کې دي، دا ستاسو چې کوم سوچ دی، نو داسې نه ده. ان الانسان لیطغا، بېشکه انسان البته سرکشي کوي. لیطغا د طغا نه دی، او طغیاني لفظ هم د دې نه دی چې کله دریاب یا سمندر د خپل حد نه وځي نو هغې ته ویلی شي طغیاني، او د دې مانسوي حدود کراس کول یعنی باونډریز چې کله څوک کراس کوي د لیمټ نوزي سرکشي کول نو انسان سرکشي کوي د حد نوزي داسې ولی کوي ار هو استغنا چې هغه خپل ځان ته ګوري بے نیاز استغنا د غنی نه دی انسان کله غنی وي چې کله بنده وایي چې زه غنی یم ما ته ضرورت نشته دی زما سره پیسه ده زما سره دومره پیسه ده یا زما سره دومره وسایل دي زما سره دومره غټه کرسۍ ده هغه ته خپل ځان بے نیازه ښکاري لاپروا ورته خپل ځان ښکاري حالانکه غنی خو صرف د الله تعالی ذات دی انسان خو همیشه محتاج دی انسان خو همیشه د الله تعالی فقیر دی الله تعالی دا په قرآن پاک کې هم فرمایلی دي چې انتم الفقراء تاسو خو فقیران یې او الله تعالی غنی دی انسان ته چې کله خپل ځان غنی ښکاره شي نو هغه بیا سرکشي اختیار کړي په خپلو حدود کې نه اوسیږي په خپلو حدونو کې نه اوسیږي بیا هغه د حد نه اوزي څنګه یعنی چې کله انسان دا سوچ کوي چې نشته دی ما سره چا ضرورت زه پوره یم زما سره دومره مال او دولت دی زما سره دومره مال او دولت دی زما سره وسایل دي زما سره دومره هر څه دي چې که زما نسلونه هم خوري نو نشي ختمی دی اوس هغه څه وایي زما په چا سو پروا نشته دی زه خو د چا محتاج نه یم زه ولې د حلال او حرام پروا وکړم ما ته د چا ضرورت نشته زه د رشته دارانو پروا نه کوم هغه بیا دست درازی کوي هغه بیا سرکشي کوي ځکه چې هغه ته خپل ځان غنی ښکاري ما ته د هیچ چا ضرورت هم نشته دی هغه وایي چې ما څوک نشي نیوی زه خو ډیر اوچت بنده یم پوه شوی په دې خبره یعنی بیا انسان زورور شي هغه ته بیا ټول خلک غریبانان او مسکینان ښکاري او هغوی وایي چې مونږ خو ښه مالدار یو او پوره یو زمونږ څه ضرورت دی خلکو ته تر دې چې هغوی بیا د الله تعالی ضرورت هم نه محسوسوي نعوذ بالله او واقعي دا آیتونه داسې صحیح دي چې انسان په نافرمانۍ کې ډیر لرې لاړ شي هغه بیا د الله تعالی په مقابله کې راوځي د الله تعالی حدود ماتوي ځکه چې د هغو څه پروا نه وي هغه ته خپل ځان محتاج نه ښکاري چې چا ته خپل ځان محتاج ښکاري نو هغه بیا نافرماني نشي کولی هغه بیا ویریږي چې کچری ما د الله تعالی دا حکم مات کړو نو چرته د الله تعالی نیول رانه شي هغه ته خپل ځان محتاج ښکاري هغه هر وخت د الله تعالی نه مدد غواړي د الله تعالی مرسته یې په کار وي او هغه وایي چې زما سره چې کوم نعمتونه دي د دې د بقا دپاره زما د الله تعالی مدد په کار دی هغه وایي چې زما د مسلو حل د الله تعالی سره دی او چې څومره چا ته خپل ځان محتاج ښکاري فقیر ورته ښکاري نو هغه بیا د الله تعالی په مخ کې ښکته کیږي او چې کله چا ته خپل ځان غنی ښکاري چې زما سره هر څه دي بیا هغه خپله منمانی او خپله مرضي کوي هغه بیا لاپروا شي او د چا د حقوق خیال نه ساتي یعنی بیا کله د چا زړه خفه کوي او کله د چا بیا د هغو سره د حلال او حرام هم پروا نه وي او هغه وایي چې زما نه څوک تپوس کولی شي او ګوره په دنیا کې د لیمیټډ حد پورې عدالتونه دي هغوی نیم ډاکوان او غلو ونیسي او نیم نشي نیوي څوک قاتل څوک لوټ کول والا یا ډاکو به ونیسي لیکن هغه کسان څوک نیسي چې هغوی د خلکو جایدادونه وخوري د یتیم مال ونیسي هغوی څوک نیسي چې د چا زړونه ازاروي هغوی څوک نیسي چې په کورونو کې ظلم او زیاتۍ کوي او هغوی څوک نیسي چې څوک د ښځې حقوق نه ادا کوي هغوی څوک هم نه نیسي په کورونو کې چې وهل ټکول وي چې څوک مینټل ټورچر ورکوي څوک به هغوی نیسي نو انسان هله سرکشي کوي چې هغو ته پته وي چې آی ډونټ کیر ما ته د چا ضرورت نشته دی او الله تعالی چې مخکې کومه خبره یاده کړې ده چې څنګه د دې علاج کیدی شي د دې علاج په دې کې نه دی چې تاسو عدالتونه سخت کړئ قانون شته دی عدالتونه سخت دي لیکن د یوې بدۍ روټ ته رسېدل او هغه ختمول دا بیا هم ممکنه نه ده عدالتونه یې د یو حد پورې کولی شي قانون د یو حد پورې نیول کولی شي د هغې نه پس د هغې علاج څه دی داسې څه شی دی چې هغه ټول خلک صحیح ساتلی شي مستقل طور نو هغه الله سبحانه وتعالی وښودل ان الی ربک الرجعا چې بې شکه ستاسو رب طرف ته واپسي ده کچرې دا خبره مو یاده وساتله نو بیا به بریک ولګي بیا به انسان وویریږي چې نه په کور کې هم یوازې یم او په بیډروم کې هم ما ته هیڅوک نه ګوري د دې ښځې مخکې وروسته هیڅوک نشته دی مور او پلار یې مړه شوي دي وروڼه یې په پاکستان کې دي د دې څوک دي تپوس کول واله هاغ وقت خوشي وي چې د انسان لاس منه کوي ان الى ربك الرجعة بشک ستاسو رب طرف ته واپسی ده. دا شعر چې انسان سیده ساتي دغه شان چې انسان دروغ وایي چې څوک دروغ وایي عدالت هغه چرته نیوي شي لیکن چې کله هغه ته دا پته وي چې زما واپسی الله تعالی طرف ته ده نو دا هغه جبه بیا بند شي چې په چا باندې څوک الزام لګوي بهتان لګوي اوس هغه غریب کوم عدالت ته لاړ شي هغه یې بدنام کړو او هغه چاته د مخ ښودلو قابل هم نه دی هغه به چاته جړه کوي او ګرځي به لیکن داسې کوم شعر چې هغه به انسان د دې بدو خصلتونو نه منع کوي او یوه نیچرل خبره ده داسې خبرونه بنده واوري چې د هغې سره په هغو باندې رپرپې راشي خاص طور چې کله زمونږ په مسلمان ملک کې څه واقعه راشي د یوې ماشومې سره زیاتې وشي نو په بنده باندې غونی زیګ زیګ شي هغه وخت د بنده ذهن له دا خبره راشي چې ولې د دې بنده یقین نشته چې ماته به د الله تعالی په مخ کې ودرېدل وي یعنی دا خبره فطري طور ذهن له راشي ځکه چې کېدی نه شي چې د چا د واپس تلو یقین وي چې هغه داسې کار ښه د زړورتیا سره وکړي دا کېدی نه شي چې هغه داسې ظلم وکړي ها د انسان د خطا کېدی شي لیکن چې د چا په دې خبرو باندې پوخ یقین وي چې واپسي شته نو هغه بیا څنګه ظلم کولی شي نو الله تعالی فرمایي چې د انسان نه دا خبره هېره شي چې رب طرف ته واپسي ده ځکه هغه بیا سرکشي کوي ارأیت الذی ینها اوس تاسو ګورئ دا خاص د ابوجهل په باره کې دي چې آیا تاسو هغه سړي ته کتلی دي بار بار دلته ارأیت راځي لکه مونږ د حیرانتیا د پاره هم وایو چې آیا کتلی دي تاسو هغو ته چې هغه څو کوي وکتل تاسو چې هغه څه وکړل ارأیت الذی ینها آیا وکتل تاسو هغه کس ته چې هغه منع کوي عابدا یو بنده اذا صلى چې کله هغه مونځ کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې مونځ کوو او دی د خپلو ملګرو سره ولاړ وو او هغوی ته یې ویلي وو چې په فلاني ځای کې اوخ ذبح شوی دی یعنی اوخ حلال شوی دی او په تاسو کې به څوک لاړ شي چې د هغه اوخ کلمې وغیره راوړي او چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې لاړو نو دو د هغو په سر باندې دا کلمې واچولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سک باندې واچولې او بیا هغه سر نشو چتولې او دی ورته د خندا نشین شوی وو دی یو بنده د مونځ کولو نه منع کوي د الله بنده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دلته عبد ویلې شوی دی او تاسو په قرآن پاک کې ګورئ چې کله الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر تعریف کوي نو هغه ته عبد وایي ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى اوس دا دوه طرف ته تللی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته او ابو جهل طرف ته هم اوله مونږ ګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ارأیت آیا اون کتل تاسو سوچ وکړی لګ ان کان علی الهدى کچری هغه په هدایت باندې وی یعنی کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هدایت باندې وی او امر بالتقوى او که هغه حکم ورکوي د تقوا نو هغه خو د بدی حکم نه ورکوي بلکې د تقوا حکم ورکوي نو ته څه کوې آیا تا سوچ کړی دی او دویمه د دې معنی ده کچری دا ابو جهل طرف ته واخیستې شي ارأیت آیا تا وکتل کچری هغه وی په هدایت باندې هغه په دې وخت دومره په گمراهۍ کې لري تلې دی کچری دې په هدایت باندې وي او امر بالتقوا یا کو هغه حکم ورکولی د تقوا نو دی به څومره مخکې تلی وو دغه خپل زور خپل طاقت د دین په مخالفت کې ولګوو کچرې دی هدایت طرف ته راغلی وي او تقوا اختیار کړی وي او تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو بندیانو په باره کې دعا کړې وه د دوو عمر په باره کې چې یا الله په دې دواړو کې یو کس اسلام طرف ته راولی یو وو حضرت عمر رضی الله عنه او یو وو ابو جهل عمر بن هشام ابو جهل ته به ابو الحکم ویلی کېدو دی خو ډیر هوښیار وو او د حکمتونو پلار به ورته ویلی کېدو او دی په کومه لاره روان شو ارأیت ان کذب وتولى آیا وکتل تاسو کچری هغه دروغ وګڼي او مخ وګرځوي لږ غور وکړئ دا اوس چې دوی څه وکړل کچری دی الټه رویش اختیار کړي که دروغ وګڼي او مخ وګرځوي الم یعلم بان الله یرا آیا هغه نه پوهیږي چې الله تعالی خو ګوري کنه؟ الله اکبر، الله تعالی ته خو پته ده، او دا خبره صرف د ابو جهل لپاره نه ده، بلکې دا زموږ د ټولو لپاره ده. الم یعلم بان الله یرا، چې دا مونږ ولیکو او چرته ولګوو چې هغه نه پوهیږي چې الله تعالی ګوري. چې انسان کله سو ګناه کوي نو هغه له دا خبره په ذهن کې اچول پکار دي چې الله تعالی ګوري. آیا دا غونه هیر شول؟ کلا لئن لم ینتهی، هیڅ کله نه، کچرې هغه منه نه شو. لنسفعن بالناصیه، نو مونږ به هغه ضرور راکاږو، د سختۍ سره د نیولو سره راکاږل. بن ناسیا، ناسیا وایي د تندي د پاسه چې کوم ویښتو وي دې ته وایي. بن نواسی والاقدام، په سوره رحمان کې هم راغلی دی چې فرشتې به جهنمیان د تندي د ویښتو نه او خپو نه راکاږي او په جهنم کې به یې اچوي. نو مونږ به اونیسو هغوی د تندي د ویښتو نه، او د دې ځای نه چې کله څوک اونیوی شي نو هغه وخت انسان د بنده په کنټرول کې وي مکمل طور. بیا هغه چرته هم نشي تښتېدی، هغه بیا هیڅ هم نشي کولی. نو څه شوي وو؟ دا واقعیا په ابن جریر کې ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مونځ دپاره راغی، نو هغه د خپلو ملګرو نه تپوس وکړو، یعنی ابو جهل، چې آیا دې ستاسو په مخ کې سجده کوي؟ هغوی وی چې ها. نو دوار ته وی چې د الله قسم، کچری زما په مخ کې د داسې وکړل نو زه به د دو په مرۍ زور کړم او د دو سټ به په خاورو کې میلاو کړم. دلته دو داسې وی، او هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ شروع کړو چې هغه په سجده کې لاړو، نو دی ورمخ کې شو، لیکن دی ډیر بد حواسه شو او شاته واپس شو. خلکو ورته وی چې دا په تا باندې څه وشول؟ تا خو وی چې ته به داسې کوې. هغه وی چې زما او د دو په منځ کې د اور خندقو او د ویرې سیزونه دي او وزرې وغیره دي. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کو دې لږ هم رانږدې شوی وي نو فرشتو به د دوی یو یو اندام جدا کړی و. نو الله تعالی بیا دا وفرمایل چې لنسفعن بالناصیه، نو مونږ به راکاږو دې د دوی د تندي د ویښتو نه. ناصیه کاذبه خاطئه، تندی چې دروغجن دی او خطاکار دی. دروغجن څنګه؟ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې نه منو، او خطاکار چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار کړی و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې خپل مال، دولت، خپل طاقت او وسایل هر څه لګولي وو. نو دا د دروغو تندی دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الزام لګوو. فلیدع نادیه، پس پکار ده چې را اوبلی خپل ملګری، خپل مددگار، خپل مجلس. یوه ورځ دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کعبه کې په مونځ باندې ولیدو او دو هغه منع کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله د سختۍ سره جواب ورکړو او د دو خبرې رد کړه. ابو جهل ورته په جواب کې وی چې زما په یو آواز دا وادي د ټولو سړو نه بډکه شي، یعنی زما چې کوم ملګری دي، زما سره دومره سپورټ دی، دومره مددگار می دي، باغې باندې دا آیت نازل شو چې زه خده ټیک ده. فلیدع نادیه سندع الزبانیه، پس پکار ده چې دی خپل ملګری را اوبلی او موږ به هم را اوبلو فرشتې. زبانیه پولیس والو ته وایي، حفاظت کول والو ته. او دلته د جهنم چې کومې فرشتې دي د هغوی په باره کې دا لفظ راغلی دی. کلا، هیڅ کله نه، ای نبی، تو چرته هم د دو د خبرو پروا مه کوه. لا تطیعه، تاسو اطاعت مه کوئ د هغو. واسجد وقترب، او سجده وکړئ او نږدې شئ. تاسو د سجدې کولو سره خپل رب ته نږدې شئ، یعنی تاسو خپل منځ جاری ساتئ، تاسو خپل عبادت جاری وساتئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سجدې په حالت کې بنده رب ته ډیر نږدې وي. نو تاسو په سجده کې ډیرې دعاګانې غواړئ، په سجده کې ډیرې دعاګانې کول پکار دي. او دلته سجده تلاوت ده، نو مونږ به سجده تلاوت هم کوو او تلاوت به هم اورو. الله اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.